درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وو بجې دی. د اصلي رادیو یو بل خبرمنې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه زیات کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو ده. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمني ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولي دي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکو سره یو غونډه کې کتلي ازادي رادیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یو نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند او بیا نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. په خپل عبدالباری عمر هم د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر په مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی دی. د بریتانیا د بشري حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دري تبصري ټول شوي او ارزول شوي دي. دا ځورونکي پوسټونه د نږدې سلو افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوي چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه دي. د بریتانیا د بشري حقوقو دغه بنسټ لیکلي د 2020 کال د جون او دسمبر میاشتې ترمنځ موده او د 2020 کال په ورته موده کې د ښځینه افغان سیاستوالو په وړاندې ځورونکي آنلاین لیکنې درې برابره زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی وایي له دې امله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر ورکول کېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې پر اساس له اوکراین د ملاتړ په هدف دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې زیاتې شوې دي. استن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي کیف ته ورسید چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او د سپورت په دنیا کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو ته تر 900 کلونو د کشرو ملي لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 900 کلونو د کشرو سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 12 دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې نصیر خان، لوبډل مشر وفی الله ترخیل، جمشید زدران، خالد تنیوال، اکرم محمدزی، سهیل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نعمان شاه آقا، محمد یوسف زدران، علام محمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داودزی او خلیل احمد شامل دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوی د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالي کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت د ماسود غن په 8:30 بجې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. زه ملالی بشریم. د خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د نومبر 15مه د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. تاوتریخوالي څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د شوزو له کومو حقونو څخه محرومول په تاوتریخوالي کې شاملېږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خبرونه کې راستره د ښځو د حقونو مدافع اغلې سایما خوګیانی، اغلې تورپیکی مومند او اغلې حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلې سایما خوګیانی د تلیفون له لارې وصل شوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. اغلې خوګیانی، زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ لمانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډیره زیاته. زه هم خپلو ورکو سلامونه تاسو ته او د تاسو مېلمنو او د راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخوالی څه دی او دا چې لمانځل به څه ګټه ولري. تاوتریخوالی هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال راتلونکي په روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخوالی دی په مجموع کې، تاوتریخوالی یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخوالی اکثرا مثلا د تاوتریخوالی قربانیان بې ښځینه دي او جنګي دي، او بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ لمانځي، نو زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی خو د شعار په شکل د لمانځي او یو پرېکړه دي کې یو شک صادر کړي مثلا هلته، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کېږي او اکثره هېوادونه که هغه مثلا ورسره الحاق شي او بیا رعایت شي خو ډېره بخه وي. لکه څنګه چې مونږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسناد سره الحاق شي وو، د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا مونږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر د بنده وړلو کنوانسیون چې دا وو ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدا رقم د بدني او سیاسي تړونونه وو چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی وو هغه مراتولو. یعنې دا خپله د افغانستان د ښځو لپاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. موږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د نارینه او د مساواتو لپاره پکې کار شوی وو، د کورنۍ د ملاتړ لپاره پکې کار شوی وو، د همدغه د قوانینو همدغه اسناد په رڼا کې د مثلا موږ ځینې واحدونه جوړ کړل. مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې وو چې مثلا نظارت یې کولو. یو د راپور د هی مرجع و چې مثلا یو څوک ته یو ادرس و د ښځو دپاره، مثلا دغه د ښځو چارو وزارت موږ همېشه د انتقاد پرې کولو چې هېڅ کار نه کوي، ګر چې دوی پالیسي جوړوله، مګر بیا هم ډېر زیات ښه په دې وو چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره یو ادرس و، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې تله، یا به مجبور وه چې دا بتله کمیشن ته بتله، د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا به تله مثلا وزارت ته بتله هلته به مراجعه کوله. باندې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو په تر څنګ خاصې محکمې د تاوتریخوالي د مانې په خاطر مثلا جوړې شولې، او یعنی یو څه د ښځو لپاره سهولتونه پکې وو. نو اوس هم که نړیوال مثلا دغسې اسناد بیا هم بل پرېکړه لیک مثلا صادروي یا په بله کنوانسیون باندې جو کار کوي، نو بیا هم په هغه هېوادونه چې ورسره الحاق کېږي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت یې کوي، نو د ښځو لپاره خپلې ګټې لري. او که بیا هم چېرته دغسې یوازې کومه اعلامیه مثلا په شعاري بڼه هلته خپره شي، لکه دا اوس چې افغانستان کې مثلا ښځې کوم تاوتریخوالي سره مخ دي، موږ او تاسو ګورو چې تاوتریخوالی یوازې په کورنۍ کې نه وي، همدا اوس د افغانستان ښځې د غیر دی چې په کورونو کې تاوتریخوالی سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت لخوا هم د تاوتریخوالی سره دو مخامخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثر نجونکۍ زموږ د تعلیم د حق نه شي، دوه هغه اساسي بنسټیز حق دی، د هغې نه محرومې شوي دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوالی تر ټولو بد تاوتریخوالی دی چې دا هم بیا په لامل دا دی چې په کورنۍ کې بیا په تاوتریخوالی باندې مثلا دوه اوړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خراب وي، همیشه مثلا تاوتریخوالی سره دو مخ کېږي. نو په دې خاطر باندې نو که دا ورځ لمانځل کېږي په نمایشي شکل وي، خو بیا هم د ښځو نه یوه یادونه کېږي، خو شرط به پکې دا وي چې مثلا چې هغه مراعات شي او احترام ورته وشي.
مننه اغلی خوګرنی. اوس هم اوریدونکو لمر سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د تلیفون للارې ل استودیو سره وصل سوی دي. تاسو دوه ته هم شرغلاست وای مو مننه چې وخت مو ایستی. اغلی حسنا روفی تاسو خبا دوهمه پښتنه وکم ورسته لدې چې اغلی خوګرنی د تاو ترخوالی د اقسام په اړه یو څه ویل. دوی یادونه وکړه چې څنګه د تعلیم څخه د شذو محرومول او همداراز اقتصادي تاو ترخوالی څه شي دی. ستاسو په نظر په ټولنه کې که د افرادو پر کچه باندې خبره وکړو د تاو ترخوالی ډولونه څه دي، یعنی لفظي او دا چې رواني تاو ترخوالی څه دی، د دې وروسته بیا اقتصادي تاو ترخوالی چې په یو کورنۍ کې کیږي او همداراز بیا وروسته ټولنې ترازی او د حکومت لخوا په سیستماتیک توګه چې تاو ترخوالی کیږي، ستاسو په نظر دا کوم تاو ترخوالی دی او څه ډولونه دي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته اله دا چې جوړ روغو سي په بخښنې سره چې ستاسو سوال آخري برخه سم پوه شوم، ځکه هغه نه مخکې لږ سره غږم صحیح نه راتل، تا کولی شي بیرته تکرار کړي؟
بله هیله ده. آغلی روفیز ما پوښتنه ستاسو څخه دغه وه چې که تاسو د په دې برخه کې خبرې وکړئ چې په د افرادو پر کچه باندې په کورنیو کې څه ډول تاوتریخوالی په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاوتریخوالی، لفظي او بیا فزیکي تاوتریخوالی څه شی دی؟
اقتصادی لامل متاسفانه په افغانستان کې اقتصادی لاملونه باید شوي دي چې کورنۍ په رواني او همدارنګه په فزیکي تاوتریخوالي ته مخ راوړي. اقتصادي برخه تامین وسي، ځکه زموږ ټولنه او زموږ اجتماع داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روان دي. زه خپل تجربه مې یو څو ورځې مخکې موږ نندارتون ته تللي وو، متاسفانه هلته فضا امن و فضا ټولې امن و که مشکل نه درلودل، فضا د ښځو لپاره و او ښځو خپل هلته کار کول، خو متاسفانه داسې یو فضا و چې یعنی ځوانان ټول یو یو تاوتریخوالی درلودل. فزیکي هلته هیڅوک ضرر نه لیدل، هیڅوک کوم خبره نه، مګر په رواني توګه داسې یو 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 تریخه فضا، داسې یو تریخه فضا و چې د روانان زما زه چې کور ته راغلم مالې کاش تللی نه وم. ډېر یعنی یو پر رواني توګه ډېر یو تاوتریخوالی، یو زه هم د خپله مې په تغیې په عامل باندې پوه نه شوم، خو په افغانستان کې کله تر اوسه چې له بل حکومت راغلی رژیم تغیر کړی دی، ټولو روانان یو وسیب لیدلی دی، او د تغییرول د رژیم سکوت اخلی په ټولو کورنیو باندې یو منفي اغېزه کېښودلی دی، او د هغې نه هم وروسته اقتصادي لامونه باعث کېږي چې کورنۍ ته یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی حتی د خپل یزمندي رفع کړي، د نور غړو د کورنۍ خو لا پاتې دی. د هغې دا دوه ولونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر مخه تاوتریخوالی ولري، او دا چې موږ د خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که موږ صحیح پېژندنه ولرو د معنویت په برخه کې که وګورو هېڅ کوم مشکل موږ ته نه پېښېږي، خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی، او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي، رژیمونه تغییرېږي، دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې، په کورنیو باندې، د هغوی په اقتصاد باندې لري چې دا ملونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې، او همدارنګه اولاد تر خپل مور پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري، او دا باعث کېږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبت مدیریت ونه لري، همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه هغه په ټولنه کې او په ټول هېواد کې نشېږي. نندارتون ته کتلی وم او هلته ما ولیدل، یعنی دا خلک چې هسې یو حتی څوک خبرې هم نه کول چې د خبرې نه زه وایم هغه کوم تاوتریخوالی د سترګو، د دې اداګانو، د دې حرکتونو باندې یو بېخي یو ناامیدي په نشېدل. دا د دې نه معلومېږي چې د افغانستان په کورنیو کې یو تاوتریخوالی شته، د تاوتریخوالی رواني په توګه شته، چې موږ په خپل راکوت ادازانو باندې یو بل څوک زوړو او بل څوک نومیده کړو.
مننه اغلی روفی. اغلی مومن ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، تاسو د اغلی روفی خبرې هم واورېدې او د اغلی خوګیاڼۍ خبرې هم، اغلی خوګیاڼۍ د اقسامو په اړه خبرې وکړې او اغلی روفی په خپلو خبرو کې هغه لاملونو ته اشاره وکړه چې تاوتریخوالی رامنځته کوي. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې کله چې په یوه ټولنه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي د ښځو پر وړاندې، د دغه د له منځه وړلو لپاره پر ټولنیزه کچه باندې یا د کورنۍ او افرادو پر کچه باندې خلک څه کولای سي چې تاوتریخوالی له منځه یوسي د ښځو پر ضد باندې، که هغه فزیکي وي، که هغه د لفظي وي، یا که هغه رواني وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو مېرمنو ته. تاسو له لومړی ته وایم چې د تاوتریخوالی هغه مفهوم وایم چې خپل تاوتریخوالی له څه عوامل څنګه پیدا کیږي، بیا به په لمنځولو خبرې وکړو. اصلا خپله تاوتریخوالی لکه د نوم نه چې معلوم دی، تاوتریخوالی یعنی زور، تیری، زیاتی، سختي، شدت، زیان رسول، او په دې معنی راځي چې په بېلابېلو مواردو، یعنی تاوتریخوالی په فزیکي او په رواني ډول، یو چاته تکلیف ورکول دي، د یو کس زورول دي او سپکول دي، چې دا ټول هغه منفي اړخونه دي، هغه اصلاحات دي چې ټولنې ته هم د منلو وړ نه دي، او د بشري حقونو لحاظ او د اسلامي اصولو لحاظ دا ټول د منلو وړ نه دي، او دا د دې مخنیوي په خاطر باندې باید په ټولنه کې اسلامي قوانین او هغه اصول په نظر کې ونیول شي، او خصوصا په ښځو په ماشومانو باید تیری زیاتی، او دغه ټول چې مایات کوي باید ونه اوسي په ټولنه کې، او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه څوک چې په راس کې دي، په مشرۍ کې دي، په قدرت کې دي، باید هغې هم دې ته پام وکړي، او دغه موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي، او د دې د منځورولو په رابطه یا د منځورولو په هکله باندې قوانین یا خپل اصول باید تدبیق شي په ټولنه کې، په کورنۍ کې، په هر ځای کې چې دغه مشکلات راځي باید د دې مخنیوی وشي، ځکه دا لکه ما چې مخکې ویلې، نه منلي دودونه دي، زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلتور کې هم ځای نه لري، په ټوله بشري حقونو کې هم ځای نه لري. نو یو څه آگاهي ته، یو څه اصولو ته پابندیا د قانون تطبیق، دا ټول هغه عوامل دي چې د تاوتریخوالي مخه نیسي او تاوتریخوالی له منځه وړي.
بله، ډیر مننه. اغلی مومند، تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه هم راټیټېدلای سي. تاسو د اغلی روفي په خبرو کې واورېدل، دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د ښځو د لاسي صنایعو د پاره جوړ شوی وو، او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلودی چې دا ډول یو نندارتون جوړ شوی دی د ښځو لپاره چې دوی خوشي څرګند کړي وو، او وروسته بیا ښځو موږ ته په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی دغه ځای ته ورلې، غرفې هلته خلاص کړې چې مشتریان راستي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي، خو طالبانو یوازې و شوځو ته ویل چې دوی اجازه لري و دغه نندارتون ته ورسي، او نارینه نس کولای چې د دې نندارتون څخه کتنه وکړي، یا هم هلته یو څه یو لاسي صنایع چې شوځو هلته ایشتي هغه وپیری. په دې سره شوځو ونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی نندارې ته ایشتي هغه خرڅ کړي، په دې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم وو، او یو بل عامل دا هم شودل سوی و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي، او نارینه ورسره ځي، هغه نارینه د دوی په خوښه باندې سودا ورته کوي، او په دې مورد کې چې چون چې نارینه نه ونو، د دوی شیان، هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایښوي، هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل، او ډیری غرفې په همدې خاطر باندې بندې سوې. د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی و. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې د خدیجه کوبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی دی او بیا د ښځو سره برعکس هغسې چلند کېږي چې دوی ته ویل کېږي چې تاسو خپل توکي دلته کښېږدئ و نندارتون ته، خو مشتریان نارینه نسي راتلی، یوازې به ښځې راځي. او هغه بیا هغسې نتیجه ورکړه چې ښځو نه سوی کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شیان واخلي. او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چې هلته یې ګډون کړی و ناکامه پاتې سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یوه تجاره ښځه وه، هغې په خپل آزاده توګه باندې خپل تجارت کاوه، کاروبار یې کاوه، او هغې ته دغه بندیز ور باندې نه و چې ته به یوازې د ښځو سره خبرې کوي او د نارینه سره کاروبار او تجارت نسي کولی، خو برعکس پر ښځو باندې په اوسني افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول ضد او نقیض معلومات و خلکو ته یعنی اذهان مخشوشوي؟
طبعا زه په جریان کې یم او د دې نندارتون د پیل نه هم زه خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات په ما ولیدل چې نندارتون خدیجه کوبرا نندارتون یعنې په تجارتي بڼه باندې ډېر اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په 22 عقرب. کله چې دا نندارتون پیل شو سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلي وې. نن ما هم سره مجلس درلودو، دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو، هغه ډېر مصرف کدی شوی وو، دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې دوی مرکز ته راغلي وو. ممتازانه څنګه چې توقع کېدله، څنګه چې د ټولو تمه وه په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه وو. ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه، موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنې دا ټول ناپسند دودونه دي، خو اوس فعلاً خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي. کیدای شي چې په ورو ورو دا دودونه کم شي، اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنې واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا چیرې ونیسي یا خوښي یا ورشي، یا ته ښځې دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي، له نږدې دا وګوري اجناس راوړي. په مخ کې ډول کې نارینه وو ډېر سودا کوه، خپلو ښځو ته یا خپلو کورنیو ته یې له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو. ښه څوک چې چا خپل مواد راوړي وو، خپل لاسي صنایع راوړي، بیا هغه ښې خرڅې شوې. او متاسفه دا وړې دغه لوی بندیز پکې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وو، د ښځینه مغازونه باوجود چې ښځو خپل ایجاد مراد کړی وو، خپل غرفه کې ناستې وې، کوم ستونزه نه وه. یعنی کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای. اما متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي او ښځې ناامیده له نندارتون څخه، یعنی ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم، اسلام چې یو کامل او جامع دین دی، د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر یې کړی او د هر نوع تاوتریخوالي یعنی په ټولنه کې هر نوع تاوتریخوالی منع ګرځولی او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي او یعنی دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه، هغه څه چې دی دي هیله درلودله، هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو. اما متاسفانه چې دا خرڅ نه شول، یا دوی د خپل ناامیده شول، د خپل انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي او د حقونو ته نه درناوی دی، د ښځو حقونو ته. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصولو سره دا همغږي نه لري، دا خلاف د اصول دي. لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله، خدیجه کوبرا نوم چې ورکوي، خدیجه کوبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجار ښځه وه. هغه د کاروانون سره ډېر لرو سیمو ته تلله، د شام نه د نورو، حتی د کوسو ګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله، خپل توکي راوړل او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله. خپل بازار کې به یې د نارینه وو سره دادو گرفت، یعنی هغه خپل پیسې تبادله کول، ایجنټ تبادله کول، دای دا اجرات کول او په څنګ کې بیا د همدغه د ګټ نه خپل د اسلام دین ته خدمت کوي. یعنی موږ د دې یو دې ښه مثال دی د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه. متاسفانه د خدیجه کوبرا د سپیشل نوم نه ګټه اخیستل دي، اما د هغې په اصولو باندې پابندي او د هغې اصول مراد نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپله یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه اغلی مومند. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د شذو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول، ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د شذو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي دې د دوی پر وړاندې؟
من نه ډېره زیاته ما ځانې لکه څنګه چې خویندو خبرې وکړې سم وړم یو لنډه تبصره پرې ولرم. خپله منځوي کول که په کور کې وي که په ټولنه کې وي دا تاوتریخوالی دی، یعنې د نور نه جدا کول، یوازې ساتل. نو اوس خپله په افغانستان کې د طالبانو دوه ګونې سیاست دی چې مثلا د ښځو په وړاندې کوي. که داسې وي نو موږ بازارونو کې ګورو، ټوله ورځ بازارونو کې سړي سوله خرڅوي، په دوکانو کې ښځې ورته ولاړې ترې اخلي. هغه چې کله ښځه ځي هغلته یو مارکیټ د دو په نوم باندې خلاصېږي، یو انماژیا خلاصېږي، دوی غواړي خپل تولید خرڅي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي، د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کړي، مارکیټینګ ورته وکړي چې خرڅ شي او د خپلو خو ودرېږي. نو ادارې دغه دولتي ادارې خو تاسو ونیولې نو شي جانم، نو په دغه کورونو کې چې دوی کار کوي مثلا د دغه تولیدات پر اختصاص باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمینه برابر کړي چې دا خرڅ شي. غیر دغه نه دی سړي د اغېز نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودا هم ترې وانخلي. یعنې دا خپله غټ تاوتریخواله دی. هم ګوره هم دلته ښځې منځوي شي، هم په اقتصادي لحاظ د وځپل شوي، یعنې خپله په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري. اقتصاد چې خراب وي په کور کې، یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي، جنجال راځي، د اولاد د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي. د خپل د ټولنې یو غټه برخه زیانمنه کوي او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خو د ټولنې مایي برخه تر دې ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو په نارینه وو باندې اکثریت وي، ځکه چې موږ ولیدلې په هر کور کې چې مثلا شپږ بجې نه کوي، دواړه کان پکې وي، په هغه هم اکثر هغه نارینه د موږ شهیدان شو. نو د هغوی کونډې دي، د هغوی ماشومان دي. داسې خو نه ده، دا مکمل ظلم او تاوتریخوالی دی او راځي پکې نه چې یعنې بېخي یعنی ټول تاوتریخوالی دا بدتر تاوتریخوالی دی چې همدغه کوم تاوتریخوالی چې اوس د افغانستان د خو سره کېږي همدغه لامل کېږي چې کورونو کې بیا تاوتریخوالی راشي. بیا بله خبره خو دا ده چې په افغانستان کې پخوا یو ادرس و، خلک به مثلا ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاکي به هلته تلل شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله، مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو، حمایت ته نه کېدلو، څوک وه چې پوښتنه به وکړي. اوس هغه کار مې کېږي. او ګوره موږ تاسو د اسلام د دین په نامه باندې، اسلام دین ډېر لوی او پراخه او افغانستان د دین دی، هغې کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته. یعنې هغې کې د ټولو انسانانو حقونه پکې خوندي دي، که هغه ښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي او مثلا په یو رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي، دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوالي کې راځي او ډېر جدي تاوتریخوالی. هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي. او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي، تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي اکثر هم رواني تکلیفونه اخته دي. او کله هم چې لږ په خپو درېږي، دوی بیا په خپو وایي، بیا غورځوي، بیا پرځوي او په سیستماتیک ډول د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږ هم اجتماعي فعالیتونه ولري، اقتصادي فعالیتونه ولري، د هغې مخه نیسي. دا بېخي ظلم دی، بېخي ناروا کار دی. او یعنې زه فکر کوم که دوی د افغانستان د خود سره دا رقم رویه کوي، نو دوی کبر به آخره زوال لري.
غلی خوګیانی، د حکومت بندیزونه ستاسو غواړم چې ستاسو نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر شوځو باندې بندیزونه وضع کړي، دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د شوزو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمينه برابر وي، تاسو په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د شوزو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي ته لمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د شوزو پر ژوند باندې را تنګ کړي، هغه نور هم تنګ کړي، ځکه چې حکومت په خپل شدي نه نیسي کدوې د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت ته هغو قوانینو څخه چې دوی ور باندې راوستلي دي، د هغو بندیزونو څخه که شدي سرغړونه وکړي په شدو پسې نه ورځي، د دوی نارینه خپلوان نیسي. ستاسو په نظر دغه په خپل نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر شدو باندې ظلم وکړي؟
من اول خو یعنی همدغه خبره چې دوی د ښځې په یوازې باندې ورور نیسي، د ورور په یوازې مېړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپله اول خو دا چې جرم که ښځې کړی وي هغه مثلا مسؤلیت فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت ولري هم مسؤلیت فردي دی، دا یو. او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغه باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مختوي شي. نو نه پوهېږم چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا د دوی د کور نارینه بې ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي ته به نارینه په ښځه باندې فشار راوړي، او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوځي مثلا دولتي ادارو ته بوځي، یا مې بندي کړي، یا مې خوندانۍ ته بوځي، یا مې حوزې ته بوځي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورتل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، بیا د یقین نه د کورونه چې اخلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بالاخره همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یعنې دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دې خوا نه خواتل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تر اوسه خپله ازادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پاتې شو په ټولنه کې، بیا ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا دا ډېرې سیاسي فعالیتونه چې موږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتون ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې موږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځای نه وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر زیات دی، تماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس کوي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس کوي، په ایران کې درس کوي، یا یو بل خارجي هېواد مثلا کوم بورسي لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زمونږ همدا اوس په ډېرو خوامینو کې لوغان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي، یو خدا شو. بل مثلا حکومتونه فشار راوړي، حکومتونه محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونشي کولی کار وکړي، کچ کارونه کې یوه ښځه کونډه ده، دا کار نه کېده، کور کې نهسته، خو مجبور ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کښېني، چا دوی سر کړي وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرې نه راایستلی وي او خیرات غواړي، دا مو ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رب جوړ کړي، دا وي چې د باندې بازار د چا ته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرڅ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو با پزه ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل ته وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دوی لمبې مخته ناستې وي. نن دا څومره شرماور و، که دا ښځې لکه څنګه چې پوډوریانو غونډ کړل وي، هلته م ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر م کړه، شفاني ته کړه، همدغسې دغه ښځې لپاره هم تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي، ځکه دا خو د دغې نه پیشه دا نه وه چې مثلا دوی خیرات وکړي، خدای مجبور دي. مونږ داسې ښځې ولیدل چې هلته کراچۍ لاس کې و، مثلا سودا به یې راستله، هغه هندوانې خرڅولې ولاړ به وي، او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچی مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم، خو دا خو د مجبوریت د مخ نه کېږي. خو بیا هماغه چې زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي، او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی د سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې لري، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ دا خو نه کېږي که نه. لکه دوی ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابرو، نو ته ښځه څه رقم محیط برابروې؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابرې؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې دا مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو،
چا پلو د خزه وي او دی پلو د سړی وي مونږ همدا مجاهدین بیا درڅه کار نه ونه خو طالبان هم همدغسې دي په خدای نه او فشار د په ښځو باندې راوړل رقم محدودیت یې په دو باندې لګول چې دوی ژوند تریخول دي همدا خپله یعنی چا خبره غټه او تریخواله اوس په فعلا د حکومت د خوانې د افغانستان پخول تحمیل شوی دی وروسته د هغې نه په کورونو کښې مثلا دا کار کېږي نو څنګه ځان ته را خلاصولی شو ما ته ویل چې قانون نه خبري اوس قانون په افغانستان کښې اوسنه په کم قانون ناصر ته دوخ چې ظاهرشاه قانون دی بیا بل قانون راویستو اوس په هغې کښې مثلا د ښځو حقونه څه رقم زه خو فکر نه کوم کومه اشاره ورته کړي کومه خبره پکښې وي یا د کورنۍ د ملاتړ د پاردو څه لري یا د ماشوم د ملاتړ د پاردو پکښې څه لري خو زه فکر نه کوم کله څه شی پکښې وي اول خو د دوی دپاره باید مثلا دوی د خپل حق نه باید باخبره اوسي اوس که سړی د ښځې د حق نه باخبره اوسي او ښځه د سړي د حق نه باخبره اوسي هېڅکله په کور کښې جنګ نه را ځي ولې جنګ را شي په کور کښې ولې تاوتریخواله را شي ولې خبرې دې ته ووځي چې مثلا سړی دې ته مجبور شي مثلا چې فزیکي یا تاوتریخواله د ښځې سره وکړي یا مثلا ښځه توهین کړي یا تحقیق کړي یا په رواني تکلیفونه اخته شي یو خو شرایط دا رقم شو چې د افغانستان خلک او بالخصوص ښځې په رواني تکلیفونه اخته شوي علت دا وو چې مثلا په کورنۍ کښې شهیدان لري جنګونه یې ولیدل او خارجیان هم راغله مونږ ولیدل بمبارۍ ولیدل دغه غټ بم چې استعمال کړي مادر بم ورته وي کچې ورته وي د بمونو مور دا استعمال شوه ته باور کړه په ننګرهار کښې هغه منطقه کښې چې تر اوسه ماشوم پیدا کېږي یعنی د ماشوم زړه سوریه وي که تر اوسه ماشوم پیدا کېږي هغه یا لاس قطوي یا خوه قطوي هغه منطقه کښې تر اوسه بوټی نه کېږي خو دا خو اکثر هم ښځې قربانۍ دي جنګونو دغه حالت مثلا سرطان دي دومره د چینې سرطان په افغانستان کښې زیات شو چې هېڅ حد نه لري دومره د رحم سرطان زیات شو چې هېڅ حد نه لري علت څه شی دی دغه باروت دي دغه تکلیفونه دي رواني تکلیفونه خو څه کوي تر مونږه پورې ټول لري نو یو خوانه خو دا تکلیفونه بل خوانه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ادارو نه دو حذف شول په کورو کښې بېچارهګان چې یو شی ګنډي یو بړسن هم ګنډي چې هغه هلته وړي چې خرڅه کړي په یو چا باندې د هغې مخه یې څه نه شي نو ښځه وکړي څه خدای نه خاصه خو په زور ته یې مجبوري چې دا لاړ شي تا شا ته ته په زور مجبوري چې دا لاړ شي سوال ته خو که ته ورته د کار زمینه برابره کړې ته خو دې دومره تخنیکي او مالي توان ته دې نه لري چې هغې ته په کور کښې ډوډۍ ورکړي مثلا لکه د نورو حکومتونو غوندې په غاړه یې واخلې ورته ډوډۍ ورکړي دومره شی ورکړي چې دې تر میاشت تر اخر پوربت شي خو هغه مجبوره دي چې لاړ شي یو د بد لار نه ځان ته یو شی پیدا کړي خو که ته ورته حلال کار پیدا کړې د حلال کار زمینه ورته برابر کړې تعلیم زمینه ورته برابره کړې هر څه ورته برابر کړي نو ښځه هېڅکله مثلا نه غواړي چې خدای رحاسه هغه بې فته ژوند وکړي هېڅکله یې نه غواړي او بیا هغه هم د افغانستان ښځې
بل مننه اغلې خوګڼۍ اغلې روفي ستاسو څخه پوښتنه کوم د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې که یو څو خبرې نورې هم وکړو تاسې د نندارتون یادونه مخکې وکړه په نندارتون کې ستاسو په نظر داسې ښځې هم وې چې پخوا یې وظیفې درلودې او هغه یې له لاسه ورکړې وې او مجبوره سوې وې چې اوس لاسي صنایعو ته مخه کړي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ستاسو په نظر هغه ښځې چې کار یې درلودې وظیفه یې کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی ټولې خو اوس خیاط تانی نسی که دلی هغوی طولی خو اوس قالین بافانی نسی که دای ستاسو په نظر دغه ښځې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کړي څنګه د تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي چې د طالبانو حکومت دوی ته بیرته د کار زمینه برابره کړي یا دوی ته حداقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړې چې دوی کړي دي یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو پر کار باندې او همداراز مکتب ته پر تګ باندې پر دغه باندې تیره کړې د پوهنتونونه یې ویلي دي او هغه اوس دوی پر کار نسي اچولی او د هغه ثمر نسي لیدلی ستاسو څخه مې دغه پوښتنه ده
له طالبانو څخه هېڅ کوم توقع زه تل په پاسونه کښې ما ویلي ده چې د طالبانو څخه هېڅ توقع نه شته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره البته یوازې په افغانستان کښې د ښځو او نجونو لپاره نه دلته په افغانستان کښې زموږ وروڼه هم اقتصادي په مشکلات کښې دي چې متاسفانه د په افغانستان کښې د بشري حقونو هره ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کېږي خو د ښځو حقونو لا ډېر شته اما د ښځو لپاره د دې حقونو د پلي کولو لپاره د افغانستان حکومت هېڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه به اخلي ځکه دوی په لومړنی حکومت کښې معلومداره وو چې کوم قوانین د ښځو لپاره دلدل او اوس هم همسې کله چې زه خپله د ژورنالیزم د کابل پوهنتون په ژورنالیزم په برخه کښې مې درس ویړلی خو اوس د لاسي صنایعو کې زموږ همکاران کار کوي او موږ ته زمینه د دې زمینه فراهم کړې. کله چې بسونه باندې د افغانستان په تلویزیونونو کې زما ډېری فکر کوي چې دا زما مسلک دی، دا خیاطي زما مسلک دی، زه وایم چې نه زما مسلک خبریالي دی. او تر اوسه چې یو کار کېږي دا د دې زمینه د فراهم کولو کې تېرولو تېر شوی دی. زما همکاران هره ورځ موږ مخې کار کوي، خیاطي په برخه کې زما هېڅ علاقه نشته او هېڅ په هغه برخه کې زه د دې علاقه نه اخلم چې کار کوم. همداسې زما غوندې نورې نجونې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی، د خیاطي په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی او تجارت هم
بلې. آغلی روفي ش تاس موږ ژغ اوریست تاس ژغ قاتاسو مهرباني
اورم اورم تاس اوري
بالکل تاس ژغ را دي مهرباني وکي.
په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزاریږي، نړیوال تغییر خبریږي، مګر متاسفانه هغه ناکام پاتې کېږي. نړیوال تلویزیونونه هغه نشته چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو. او دا څه لامل دی؟ دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو داسې یو خریداري وکړي. مشکل یې په څه کې و؟ په فامیلي ناسته ورونو سره، خپل خویندو سره، هر څوک کولی شو چې باید نندارتون ته راغلی وای. هم د څلورو لاسي صنایعو څخه لیدنه یې کوله او هم همداسې اقتصادي په برخه کې پراختیا. مګر متاسفانه مدرسېدي موږ نجونې دا خپله میاشته کوم فامیل نه درلودل، ځکه زه ماماغه فضا ما ته ډېر داسې مناسبه نه و. مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم، زه چې یعنې هماغه نندارتون چې د ښځو لپاره دی، یو ښځه د هغې نه لیدنه کوي، نجونې لیدنه کوي، یو داسې فضا یې درلودل چې بېخي زه پښیمانه شوم. او ما وویل چې په نندارتون کې زه په واسانه نه شم نیسم، بل دفه همدغه راتک ټایم زه نه راځم که داسې یو فضا اوسي. نو زه موږ ته کوم حکومت نه توقع لرو چې د هغوی د نجونو لپاره د تعلیمي برخه مسایتي، هغوی تصري برخه مسایتي. متاسفانه دوی دا قوانین نه پلي کوي او د نجونو لپاره د ښځو لپاره هېڅ کوم تصري په برخه نظر کې نه نیسي. ما یو څو شپې مخکې د خپل همصنفیانو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي، زموږ همدوره وو، د هغوی یو سیمه ما ولیدل چې د هغوی فارغ شوي دي. مګر موږ نن په کور کې په هماغه پلاسي صنایعو یا د تجارت په برخه کې مصروف یو. تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی. ممکن کوم خبره نه وي چې ممکن کوم کویدات نه وي، مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی. په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اصلا کوم توقع نه لرو، موږ نه لرو. زه خپله مې شخصا کوم توقع نه لرم، او هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پېژنو موږ کوم توقع نه لرو. یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي، نه کوم نه نړیوال څخه دی، نه کوم نور هېوادونه څخه. ځکه په یو مملکت کې په یو ټولنه کې چا خپل خپل حقوق ترلاسه نه کړي، یو بل حکومت یو بل بېګانه هغې ته هېڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي. هغوی خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي. نو زموږ خاص زموږ غږ زموږ خپل هېوادوالو لپاره دی چې تاسو خپله د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي. او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي. او غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې منګوزو او کوم ورق په خپل لاس کې ونیسو چې زموږ حق هغسې ترلاسه کېږي. نه، حق په کله موږ کولی شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو. ځکه حکومت چې په افغانستان کې دی د اسلام څخه یادونه کوي. یو هغه څوک چې وایي زما باید اسلام په مخه دوی باید د یو لار هله او د یو گفتگو شکل باید دوی هواره کړي او دوی د اسلام په طریقه مخته لاړ شي. نه هغه اسلام چې زموږ په مخ کې افراطي تدبیر کوي او نه دا اسلام چې ډېری خلک یې صحیح نه پېژني. په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پېژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپېژني او خپل خویندو او خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي. زه نن د خویندو لپاره هم ډېره دارېږم او همداسې د خپل ورونو لپاره. ورونه زموږ کار نه لري، زموږ هېواد نه بهر دي، بهر ته چې لاړل هلته ژوند نه لري، هلته ژوند د خپل لاسه ورکوي. او خویندو په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم، داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوت قلم لري هماغه دین وختونه به همدوم به بس دی. خب زه په کل کې نه پوهېږم چې دا وضعیت به څنګه مخته لاړ شي. نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت د خپل خلکو په خصه کې دی. خدای دې وکړي چې خلک خپله د یو بیدارګره او د یو آگاهانه ټولنه ته مخ تلاشي او خپل خوند ورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکر په خپل خوند ورونو ته تاثیر باندې وشي تر څو شي کولی چې یو آزاد او روښانفکر افغانستان ته مخه کړي.
مننه آغلی روفی. آغلی خوګانی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له واکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان ښځو د ځورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویټنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسی څرګندونې او د جنسی تیری ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې بې بنسټه تورونه پر ښځو باندې لګول کېږي او همداراز د لویدیځ د کارکوونکو په توګه ورباندې تورونه لګول کېږي او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ورباندې لګول کېږي. دا په آنلاین نړۍ کې د افغان ښځو چې هغوی فعال دي یا په خوا سیاسي فعالان وي یا کوم موقف ترلود یا کار کاوه دغه شدی په آنلاین نړۍ کې د دا ډول چلند سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې ورسته لاغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسیدلي دي دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
ما نه لري چاته نو که هرڅه دا کار کوي تا بچار دے صحیح کرنا دے او منگے پکلا کو تو کو بندو نو پاپا وقت میں سنے میں چھ بالکل پاگے نہ جام کے پاگے وقت وہ فساد نہ ہو یا بوس پاپا انسان کی فساد بالکل ختم ہے کاغا اخلاقی فساد ہو کاغا مالی فساد ہو نہ پاگا نسا پاگے نہ جام کو یو فیصدی خلق داغا سے وہ والے بناو پدی نظام کے وہ یو فیصدی خلق داغا سے پاتی آتا دولتی چاروا کے دی نظام مگونے دیتا ځینو قضایاو کې دخیل نه وو او ولې نه وو. مګر دا چې خلک د شخصیت کشي کوي د دې په خاطر کې یو خدمه مثلا سیاسي فعالیت کوي. متاسفانه یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. ما ډېر زیات په دغه د پاکستاني د ښځو په هکله اوس د عمران خان په هکله ځینې پوښتنه مثلا جګ شو یا مریم نواز په څوک د دغې په هکله ټوله ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي یا مثلا که د افغانستان د ښځو په هکله څوک دا کار کوي دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده. که سړی مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري. نو صحیح دی که زندان ته پېږدي داسې یو جرم وکړي چې مثلا دا کوم جرم وي چې قانون ته د جواز نه درکړي تا د اجازه نه درکړي او ته هغه ترسره کوي یا مثلا د هغې وطن او د هغې خلکو ملي منافع په نظر کې نه شته په سیاسي فعالیتونو کې دا کیسې شته راځي. مګر دا رقم نشي ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغې پسې تورونه مثلا پورې کړي یا مثلا بدنامي کړي یا عکسونه انځورونه د بل چا راواخلي سر دی وپېکي دي تنه د بل پېکې دي او خبرې ولیکي فیسبوک سپور ولیکي په هغې نظام په داس خلکو چې خپل عزت ساتلی خپل پاتې ساتلی دی او ډېر ښه ژوند یې کړی دی. په دې نظام په ډېر خلک مې خپل د عزت پات به ساتي. نو هر څوک دا کار کوي موږ په کلکو ټکو غندو او دا اسانه رقم شخصیت کوشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار راوړي تر څو خپل غږ جن لیکي خپل حق ونه غواړي او همدا رقم یعنی دوی باید پټه خوله پاتې شي. خو نه اوس د افغانستان ښځې جنکۍ زړه ور شوي دي دا کار هېڅکله هم نه کوي. خپل حق غواړي نو په هر رقم چې خپل حق غواړي هم په دوی فشار راوړي هم دوی ته خپل غږ رسوي هم نړیوال ته خپل غږ رسوي او دا حق هم دی. دا روا هغه حق دی چې ورته خدای پاک ورته ورکړی دی. که ته څو ځلې ما په کور کې نه وي چې کار مه کوه خدا ماته خدای پاک چې لاسونه راکړي خپې راکړې ساتمند اوسې کوم زه مجبور یم چې زه کار وکړم. که ته ما د دولتي ادارې نه باندې زه په کور کې خپل بچو لپاره مثلا کالي ګنډم زه باندې بازار کې خطا وم یو حلال نفقه پیدا کوم کوي چې مې مثلا کور کې زه بړه څنګه ګنډم که هغه نه شم کولی مثلا کور کې زه اچار او مربا او مستي او دا شان جوړوم بازار ته به لېږم مارکیټینګ ورته کوم دا خو حق دی چې باید کار وکړي.
بلې
لکه په دې باندې زه خپل حق غواړم او ته په آنلاین نړۍ کې ودا رقم چورون لګوي دا خو نه په دې معنی د چې ته اول خپل سیاسي اخلاق لري چې څه څه کار کوي بیا نو ته خپل فامیل نه په خور د تا ته محترمه ده نه ته مور محترمه ده نه تا ته خپل خزه ده رقم محترمه ده که ستاسو فامیل په وړاندې سره تاسو یو کار کوي که ستاسو نور په وړاندې سره تاسو یو کار کوي که ستاسو خور په وړاندې ته په دې په یوه زموږ د طالبان چې موږ شان اکثر خويندې او اولادونه دوه تعلیمونه کوي د سینې په قطر کې تعلیم دوی کوي په دوبۍ کې دوی کوي په پاکستان کې دوه تعلیمونه کوي
اوس ما ول کې واز اسلام موضوعي خو به د بین خزه په دغه کې کینی زیب سوګمې ته زی ما څنګه ته افغانستان جنکې د شپږونو پټه ته مکتب ته لپاره دی او سمدار خزه پاکستان کې مغه دلګې د انتخابات راوځي هغه د ځان کاندیدې په کابینه کې شته په پارلمان کې شته په سنا کې شته هغه مسلمانان نه دي په ایران کې شته هغه مسلمانان نه دي عربستان کې څنګه مسلمانان دي په دوبه کې څنګه مسلمانان دي دا مسلمانۍ و درغله د افغانستان د خوځو پر هغه تاسو مسلمانۍ خو الحمدلله اول مسلمانان بیا افغانان او همیشه خپل عزت خلافت مساتره د افغانستان خزي یو ځنه خصفت زده چې په نه نه یوه ساده وایفت خزي دي وای عزت خزي دي او هر څو کار سره کوي نن دا یو رقم ډیر غیرت کا ډیر نمبر دي او موږ په کله فوټو غوندو او لمر په دوستر په یا غلمت دوه غوته نه پټیږي کنه
مننه bale مننه ډیر اغلی مومند استاس ته هم په همدې برخه کې پښتنه کوم د شوزو د حقونو یو شمیر فعالان یو همدار از اغلی خوګانی هم تاسو وردل چې دوی وویل چې په ټولنی زورسنوي کې چې د شوزو پر وړاندې باندې یعنی ځینی د ځورمون کې پوسټونه کېږي یا تبصرې ورپس کېږي پر دوی باندې تورونه پورې کېږي دا په دې خطر باندې چې د افغان شذو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی ژغ غلی سي تاسو څه فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست
نه اسکل دا خو د ټولو سیاسي او کلتوري او د ټولو اصولو مخالفي او کار دی او دا ازادي بیان ته لوی صدمه ور دی او دا په یعنی په سیستماتیک ډول باندې د خو د ټولنې نو بیا په دغه غستلو خلاف کارونه دي چې د خطر چې خدي نور هم یعنی د ټولنې نه لري پاتې شي له مطبوعاتو نه او خبرونو نه او لاسرسی نه اطلاعاتو ته دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوي په خاطر د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر د ښځو د بیکګراوند خرابول په خاطر دا اوس ټول اوسني وخت کې موږ خپل ورځ خو خپل په وطن کې ما او ما هم د نجونو تعلیمات ریاست ته ځای تدریسات ریسومه هم د څه په یو سترګه موږ ته کتل کیږي چې تاسو خېخه نه وي په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی په دې معنی چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درځل الدا چې شکل الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین اما متاسفانه ذکروم چې د وسنو یو بازو دغه د چې دی خپل اجرات کوي عمل کوي دا غینه الحمدلله زموږ خپل دیانت وړاندې دی او ډیر معتبر دی مونږ ته ډیر ارزښت لري نو متاسفانه دغه چې روان دي دغه پیښه روان دي او ورځ پر ورځ ډیریږي او هیڅ ورته حل لار نه پیدا کیږي مونږ په وار وار خپل غږ پورته کوي په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولای د ټولو تنسی او په یو قسم چوپتیا غوره کړی ده او نه غواړي چې د افغانستان د خوځو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د خوځو په وضعیت کې یو بدلون راشي نو ورځ تر بلې دا ډیریږي تاسو ګورئ چې یو کال دوه کال اته او دا درېم کال دی چې نجونې د تعلیم نه محرومې دي یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې د درې کال تعلیم مونږ کې او د مکتبونو ته لا نه شي خپلې انګیزې او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاس ورکړي او بل اخره دې د فاصله نيسي د تعلیم نه د تحصیل نه نو زموږ هیله دا ده چې دغه ټکو ته په د پای ته کې د ستونزو ته کې خو باندې ته کې خپل شي او نور د افغان خزي چې درنې پاتمنې او د عزت خزي دي تل خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراد کړي په ټولنه کې دوی ته په دې نظر او په دې سترګونه کتل شي دا د ټولو خزي نه ده د ټولو خزي غوښتنه ده د نړیوال ټولنې نه د فیلی نظام نه او د ټولو اصول مطابق پاید خو سره چلند شي خو تخپل اخونه ورته شي او د اسلامي اصول پر وړاندې سره چلند شي دا زموږ د ټولو وخت نه ده
مننه اغلی مومند. اغلی روفی استاس څخه پښتنه کومه په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، شای موږ تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوز سره یو ډول چلند روان دی، یعنی د ټولو شوز سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټول په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدې په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دی د هغه کچره ټیټه کړي، څنګه شدې کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه شدې کولای شي چې یو د بل ستونزه حل کړي او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لیرې کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي په خپله په کورنیو کې شدې څومره کولای شي یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي.
ټول شخړې ټول دا چې په یو ټولنه کې سېدنې دشتي رومان سره چې دا د یو کورنۍ نه منشا اخلي، که کورنۍ پلار مور په لوړبی قدم کې په خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څرنګه یو بل ته احترام وکړي، دا خپل په ټولنه کې نشيږي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا لاملونه هم شته چې خپل حکومت ټول نارینه دي دوی په دغه په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي او همداسې ښځه ته ښځه په وړاندې هم همداسې یو حرکت لري او داسې یو فکر لري چې ما دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په همدې نندارتون کې ولیدل. خو په یادونه وړ نه ده، اما متاسفانه همداسې یو وضعیت شته. خو د دې لپاره چې ښځې خپل مان کې لاس یو بل ته ورکړي، یو مستقله جامعه او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه، دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي، باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومېږي او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو یو ځای کې نه یو ځای کې حتما وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو، که دا باور دوی له منځه یوسي او خپل ځان باندې خپله باوري شي او دا باندې باوري شي چې خپلې کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي، په ټولنه کې هېڅ کوم مشکل نه پیدا کېږي. او همداسې د دې کورنۍ د دې پلار او د دې ورور د هر ښځې او د هر خوندې چې څنګه یو سیدی او چې تاسو کولای شئ چې په مستقل ډول کار وکړئ، په مستقل ډول عمل وکړئ، په ټولنه کې مطمئنه چې تاسو ټولنه کې کولای شئ چې هر څه کړی او یو مستقل او د درایت څخه په توګه کولای شئ چې خپل حق ټولنه کې ادا کړئ او خپل حق کوم ځای چې تر ټولنې کې خپل حق ترلاسه کړئ. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل جنونو لپاره اهمیت نه ورکوي، جنونو ته اهمیت نه ورکوي، همدارنګه ډېرې جنونې خپل قوت او توانمندي باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولی شي چې خپل کورنۍ خپل ټولنه باندې اغېز ولري چې هغه خپل ځان باندې باوري شي، او همدارنګه زموږ په هېواد کې زموږ خپل ځان باندې باوري شي چې کولی شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندي خپل قوت باندې یو کلک اراده ولري، بلا شکه چې کولی شي په ټولنه کې کار وکړي او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسطو کې که یو نفر باوري اوسي خپل ځان باندې نورو ته دا نشر کړي، کولی شي په ټولنه کې مستقل اوسي. او همدارنګه په سلګونو ښځه کې که یو نفر یا باوري اوسي او باوري اراده کلک اوسي، نه دا چې که موږ ووایو سل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري او هماغه کلک اراده تا کوم ځای کې وایي چې زه نشم کولای یا دا کار نشم کولای، هغه نشو کولای چې مثبت نتیجه ورته واخلو. نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستلی اوسېږي، پوهېږي چې په اسلام کې کوم حقونه ورته ورکړل شي او پوهېږي چې اسلام څومره سنتونو ښځو ته تر نارینهګانو
بله ډېر مننه اغلی روفي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ازما حق د خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفي ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستیو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you. گران دل بارا مجبوری دا خفکی گی سما نصیف کی غریبی دا خفکی